سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2014 کال د مارچ 8 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او فرخنده وزیر مو د مشال ریډیو د نن ورځې په لومړی خبرونه کې هرکلی کوو. په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي کاروای پاړه د پاکستان د دفاع د وزیر څرګندونی په دی اړه یو څېړنیز ریپورت. په سین صوبه کې د یو شمیر ماشومانو له لوږې مړه کېدل. د یوکرین د کرایمیا په اړه د روس نوې څرګندونې. د افغان ولس مشرۍ د امیدوارانو کمپاینونه او په دې لړ کې د بشري حقوقو د سازمان له امیدوارانو غوښتنې هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو. خو په فایل کې به فرخنده وزیر خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دوی د هیواد په قبایلی سیمو کې د وسوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخ عملیات پیلولی شي. د سن حکومت په ترپار کرکې د لوګې لوجې د یو سلويختو ماشومانو د مړینې د پلټنو امر کړی او روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د سکه سم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دوی د هیواد په قبایلی سیمو کې د وسوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخ عملیات پیلولی شي که چیرې طالبانو د جنگ بندۍ خلاف ورزي وکړه. خواجه آصف رویټرز خبري اجان سره په خبرو کې وویل دا به اوس میاشتې نه اخلي بلکې دوی به په مارچ کې د وسوالو خلاف کاروایی کولی شي که چیرې دوی خپلو حملو ته دوام ورکړه. هغه وویل که طالبان د جنگ بندۍ اعلان کوي نو باید بیا پرې کړي کودریږي ځکه چې د دغې بغیر دوی د خبرو عمل پر مخ نشي بوتللی. پاکستانی چارواکو د هغو یو سلويختو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د ریپورټونو له مخې د سین صوبې په تر دشته کې د نمونیا خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د سین په لرې پرتې او بېوزلې ضلې میتي کې له سلو زیات کسان د کات او لوږې له وجې مړه شوي دي. د سین وزیر اعلی سید قایم علي شاه د صحت اعلی چارواکو د خپل کار نه د غفلت له وجې د دوی د نیولو حکم ورکړی. قایم علي شاه ویلي د دغه خلکو د مړینې سبب به د پلټنو وروسته معلومیږي. زیاتوي د حکومتي ریکارډ تر مخه د یو سلويختو ماشومانو مړینه ثبت شوي خو داسې رشته چې دغه شمیره به زیاتوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبین وایي افغان حکومت ښځو ته په درنه سترګه نه ګوري او پر ښځو د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. ښاغلی میلبن له ګارډین ورځپاڼې سره مرکه کې دغه راز ویلي که څه هم په افغانستان کې د ماشومانو د پیدا کېدلو پر وخت د ښځو د مړینې کچه راټیټه شوې او لوی شمېره کې نجونې سکولونو ته ځي خو بیا هم دا هیواد د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې نن په دې حواله په مختلفو ښارونو کې د ښځو په حقونو او مسلو به مختلف پروګرامونه هم ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملیزیا هوایی کمپنۍ وایي دوی د خپل یو جاز سره چې 209 کسان پکې سپاره وو رابطه کړې شوې ده. دوی زیاتوي د هوایی ټرافیک د کنټرولر د هغه جاز سره رابطه کړې شوې چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو. په دغه الوتکه کې 220 مسافر وو او 12 د جاز عمله وه. د جنها خبری اجانس ته یو رپورټ تر مخه دوی هله د دغه جاز سره رابطه ختمه شوه کله چې دا د ویتنام په هوایی لارو تیرېدو. په دې اړه نور تفصیل ان دی ورکل شوی. روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د سکه سم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنیږي. بلخوا وسوالو په دغه ټاپو وزمه سیمه کې د یوکرین د یوې بلې پوځي اډې د نیولو هڅه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د څه غلط ګام پورته کولو خلاف خبرداري ورکړې د کوم له وجې چې د دواړو هیوادونو تعلقات خرابېدلې شي. د لاروف دا خبرې د هغې وروسته مخې ته راغلي چې د ګیس یوې کمپنۍ ګاسپام یوکرین ته د ګیس تر رسېدو درولو خبرداري ورکړي که چیرې کیف دغه کمپنۍ ته د ګیس بیلونو په ورکولو کې ناکام شو. د تیرې جمعې په ماښام وسوالو کسانو یو ټرک د یوکرین د دفاعي میزایلو په سیمه کې داخل کړ خو څه ډزې پکې ندي شوې. د کرایمیا روس په لاره وزیر اعظم بیا ویلي چې په دغه مسله ډیډ لاک ختم شوه. د یوکرین دفاعي چارواکي بیا وایي 10,000 روسی عسکر دا وخت په کرامیا کې موجود دي. او بل خبر دا چې د تهران د اټومي پروګرام یو مرکچی وایي له شپږو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د رواني اونۍ خبرې ګټورې وې. د ایران فارس خبری اجانس د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي حامد بایدی نژاد له خولې ویلي د کارپوهانو په سطح د مارچ له 15 نه تر 8 نیټې پورې خبرو کې ټول شامل اړخونه دا خبرې ډېرې ګټورې ګڼي. د کارپوهانو دا خبرې به د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13 به په ویانا کې وشي لار هواره کړي. دواړه اړخونه هیله مند دي چې د جولای تر شلمې به د ایران د اټومي پروګرام په کارونو د لانجې د ختمولو لپاره یوې لوزنامې ته ورسیږي. امریکا، روس، چین، جرمني، برتانیا او فرانس د نړۍ هغه شپږ هیوادونه دي چې د ایران سره په اټومي پروګرام خبرې کوي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مو له فرخنده وزیر واوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان د دفاع وزیر ویلی ممکنه ده په یو میاشت کې دننه په قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی وو چې طالبان حکومت دښمنه کېدلای سي خو پاکستان دښمنه نه. د نوموړي د خبره له آئینی پلوه څنګه ده؟
هر هغه څه هغه د پاکستان ریاستي ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر ضد باندې اصله راپورته کړی ده هغه د پاکستان دښمن ده.
په افغانستان کې د ولسمشری پر امیدوارانو د بخښنې نړیوال سازمان ژغ کړی چې په خپلو پروګرامونو کې د بشري حقوقو درناوي ته ځای ورکړي. خدا غوښتنه ولي کوي؟
تاسفانه دوی کوم برنامه نه لري، دوی لپاره کوم تعهد نه لري. مونږ دا مشکل ولیدل، د دې عمله مونږ د دې برنامه خپل کړ.
او د پښتو د شاعر او لیکوال غنی خان په شاعری کې شدي څنګه انزور سوي دي؟
اغه خپل شاعری کې خزی ته د مور په حیثیت باندې کتلې دي، اغه ورته د خایست په حیثیت باندې کتلې دي، اغه ورته د یو خیال کول په حیثیت باندې کتلې دي، اغه د خزی حسن مستایل دي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د سلام پښتونخوا لومړی ریپورت. خو تر دې لمخه چې د پاکستان د دفاع وزیر په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي اپریشن په اړه ریپورت واورو، اول به لاړ شو کراچۍ ته. خبر دا دی چې د سند په صوبه کې د حکومتي چارواکو په وینا باندې له لوږې څخه یو شمیر ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان چیف جسټس د دې خبري اسخود نوټس اخیستی دی. دا وخت را سره د مچال ریډیو د ټلیفون په لاین دی. تاسو ته هرکلی وایم، کیمرباني وکړئ د دې تفصیل راکړئ.
ډېر مننه کاکل صاحب. دا دغه کم د قحط په شان صورتحال چې دی، یا چېرته چې د ولګې د لاسه ماشومان وژل شوي دي، دا تقریبا یو سل او یو ویش ماشومان دي. دا د سین صوبې په لری پرته د کراچۍ نه تقریبا 400-450 کیلومتره لری د هندوستان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. تر پار کړل لور ته ویلې شي دغه دشتې دي. دغه تا اکثر چې باران ونه شي دلته قاتون او د ولګو سره خلک مخامخ کیږي. نو دغه تسکل چې د دولګي لامل دغه ماشومان مړ شوي دي. د سند حکومت چې هغه په دې سلسله کې کافي اقدامات کړي دي. نور خیریه موسم دغه سیمو ته ورغلي دي تر څو دغه خلکو سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ د فوج چې د ایس پی آر بیګا یو بیان جاری کړی دی چې د کراچۍ د سند صوبې د حیدرآباد ضلع نه پوجی سرتیری هم دغه علاقې ته ورغلی دي تر څو دغلته د خلکو سره مرسته وکړي. په دغه سیمه کې د ټولو نه لویه مسله د خوراک ده چې خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. خاص کر په دې کې زیات اغیز چې شوی دی هغه په هغې زنانو باندې شوی دی چې ماشومانو ته شوده ورکوي. دغه شان ماشومان چې کوم دي هغه هم د سختو ستونزو سره مخ دي، د خوراک د کمی سره مخ دي، او اکثر د کوم چې د دغه سیمې هسپتال دی هغې د ډاکټرانو سره چې زما خبرې وشوې نو په سلګونو ماشومان په دغه هسپتالونو کې داخل دي، او په دې کې یو سل یوویشت لکه ما چې تاسو ته وویل هغه چې دي هغه په دې کې مړې شوي دي.
یعنی تعداد که تاسو یو ځل بیا راته تکرار کړئ، یعنی څومره تر اوسه
پکړ سي کم چې غیر رسمي کم شمیره ده پاره کې یو سل یوویشت ماشومان چې دي هغه د دغه د خوراک د کمی د وجه نه په دغه سیمو کې په تیرو دوو میاشتو کې چې کوم دي مطلب د روان کال د شروع راهیسې په دې دوران کې دغه یو سل او یوویشت ماشومان چې دي هغه مړه شوي دي په هسپتالونو کې. د دې تر څنګ په سلګونو ماشومان چې دي هغه د کوم چې دغه سیمه ده د دې مرکز دی یا د دې خوشانور د دې ضلع تر پارک سره خوشانور ضلع دي د هغې په هسپتالونو کې داخل دي.
خو د دې په اړه باندې رسمي شمېرې څه دي د مړه شوو ماشومانو په اړه باندې حکومت یې تصدیق کوي یا بل څوک یا ډاکټران یې تصدیق کوي؟
ډاکټر صاحب د ډاکټران چې کومه شمېره تصدیق کوي هغه وایي چې د جنوري په میاشت کې اوولس ماشومان او د پرورې په میاشت کې دوه دېرش ماشومان چې دي هغه وفات شوي دي. خو د دغې سیمې د حکومتي اقداماتو ته یا د فوج دغلته تلو ته یا د سپریم کورټ دغې از خود نوټس ته موږ وګورو نو د دې نه داسې ښکاري چې په دغې سیمه کې حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي او خلک چې دي هغه د ډېرې زیاتې ولږې سره مخ دي، ځکه خو دومره په لویه کچه باندې دغلته اقدامات کېږي. د دې تر څنګ سیم حکومت چې دی هغه هم د دغې سیمې کوم افسران چې وو کوم چې اړوند افسرانو د وزارت خوراک او نور چې دي هغه هم د خپلو دندو نه لرې کړي دي او هغې ته ویلي چې تاسو په خپل کار کې غفلت کړی دی نو په دې وجه باندې د خپلو دندو لرې کړي.
ډېره مننه ستاسو په دې اړه تفصیل را سره شریک کړئ چې څومره معلومات راځي له اورېدونکو سره به هم شریک کوو. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي ممکنه ده په یو میاشت کې دننه په قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبان پر ضد عملیات پیل کړي. دا رپورټ په وروسته درته واورو. په سر کې به پېښور ته لاړ شو. لکه څنګه تاسو ته په خبرونو کې وویل سو چې نن په نړیواله کچه د ښځو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې په تیر بیا په پېښور کې یو شمېر پروګرامونه په پلان کې دي. د مشال ریډیو خبریال له پېښور را سره د ټلیفون په لاین دی. تاسو ته هرکلی کوم که په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېره مننه کاکړ صاحب. بالکل نن په ټول نړۍ په شمول پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د ښځو دغه نړیواله ورځ چې کوم اتم مارچ دا مانځل کېږي، او په دې لړ کې نن په پېښور کې په بېلابېلو ځایونو کې په سرکاري کچه باندې او په غیر سرکاري چې کوم تنظیمونه دي خاص کر چې کوم د زنانو د حقونو او تحفظ او ښېګڼې لپاره کار کوي هغې پروګرامونه کړي دي. نن به د خیبر پښتونخوا حمله کې هم د متحده قومونو چې کوم د زنانو د ښېګڼې څانګه ده هغې هم یو دستوره کړې ده چې په کې د خیبر پښتونخوا چې کوم زنانه غړي دي د پارلیمنټ او دغه شان حکومتي غیو په ګډون کوي. دین علاوه پېښور پوهنتون کې هم په دې لړ کې یو دستوري شوی دی دغه د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا بېلابېلو مقامي هوټلونو کې په دې لړ کې د ښځو د بیدارۍ لپاره او د ښځو د ښېګڼې لپاره په خصوصي توګه دوی به د حکومت غوښتنه کوي چې کوم د ښېګڼې قانون وي د ښځې د تحفظ لپاره هغه د وړاندې کړي خو د پاس کړي.
ډېره مننه چې په دې اړه تفصیل راکړي. چې نور تفصیل راځي نو له اورېدونکو سره به په رپورټونو او خبرو کې شریک کوو. تاسو ته مشر ورځ غواړم. اوسم د ریپورت تر ازو چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان دننه طالبانو ته خبرداري ورکړي چې چرته اوربند مات کړي نو په دې سیمه کې به پراخ عملیات وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې. ویلي چې له دې سره د امکان زیاتی چې طالبان د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ ساحه پیدا کړي. تفصیل به لاسمت سروانو وورو.
د پاکستان دفاع وزیر وایي دا هیواد ممکن په یو میاشت کې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. له پاکستاني طالبانو سره پر خبرو د پاکستان د حکومت ټینګار تر ډیره حده لدی ویری دی چې د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت له بشپړېدو وروسته به وسلوال سخت دریځ لا زیاته روحیه ومومي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ریوټرز خبري اژانس ته وویل ک له افغانستان د ناتو پوځیانو لوتلو وروسته افغان طالبان پیاوړي شي او د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې چې د پاکستان پولي تنشتې سیمې دي د نفوذ لپاره کومه ساحه ومومي دا به داسې وضعیت وي چې موږ حتی په ذهن کې له ګرځولو هم ډډه کوو. د پاکستان دفاع وزیر له داسې یو حالت د پاکستان د بیرې د علت په اړه وویل په داسې حالت کې به پاکستاني طالبان شاته غشتلې مرکز لري چې د دوی ملاتړ وکړي. باید هر څوک د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په عین حال کې پاکستاني طالبانو ته د اوربند سرغړونې په وړاندې خبرداری ورکړ. د ریوټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل ک طالبان د اوربند اعلان رعایت نکړي حکومت به په قبایلي سیمو کې د طالبانو مورچې بمباري کړي او پراخ عملیات به هم پیل کړي. آصف د طالبانو د حملو په اړه د حکومت د جواب په باب همداراز وویل دا به د میاشتو خبره نه وي، موږ به په مارچ کې عملیات وکړو. د دا هم وویل ک اوربند باید بشپړ وي، که داسې نه وي له طالبانو یوازې خبرې د زغملو نه دي. د پاکستان دفاع وزیر چې د نواز شریف په حکومت کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړی بلل کیږي اوس باور لري چې باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو پر ضد سخت پوځي اقدامات وشي. له 2001 میلادي کال څخه د پاکستان پوځ د طالبانو د مرکزونو پر ضد یو لړ عملیات کړي او د سوات او جنوبي وزیرستان په شان ځینې سیمې تصفیه کړي، خو شمالي وزیرستان لا هم د افغان او پاکستاني طالبانو لوی مرکز دی چې د پاکستان پوځ پرې عملیات نه دي کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونی د اسمت سروان په ریپورت کې مو اوریدل او د شند پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان د زیارت پر ازویلی و چې وسلمال طالبان د پاکستانی حکومت دشمنان کېدلای شي خو د پاکستان دشمنان نه دي. نو موږ د خبره د زیارت پر اس په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه توکړه. خو د چودري نصر په دغه خبره دینو سیاسي او قانوني کارپوهانو نیوکه کړي. دا چې دوی څوای راځي په دې ریپورت کې وورو. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی په رسمي توګه دا خبر کوي چې طالبان پاکستان دښمن نه دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت پر اساس اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د طالبانو نوم وانخست، خو البته د هغه طرف ته اشاره وکړه او ویل چې په طالبانو کې لوی اکثریت له حکومت سره خبرې اترې کول غواړي. د دې په وینا د وسلوالو طالبانو د جنرال مشرف له حکومت ډیر شکایتونه دي او د دې په خبره هغه یعنی طالبان حکومت دشمنه کېدلای سي خو د پاکستان دشمنان نه دي. د داخله چارو وزیر پر دې بیان جنو کارپوهانو نیوکه کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو جنرال تلت مسعود وای د داخله چارو وزیر دغه خبري ډېر حیرانه کړې دي.
زه بالکل د سره اتفاق نه کوم. تاسو لیدلې دي چې وسلوال طالبان د پاکستان نظریه بدلول غواړي، د پاکستان کړوړه بدلول غواړي، د پاکستان پر سیمو یې قبضه کړې ده او هلته خپل حکومت را وسل غواړي. د ډیر حیرانی خبره ده چې په کار دی زموږ مشران د طالبانو په دې کارونو نور ځان پوکړي. دوی برعکس له هغوی سره په پرله پسې توګه خواخوږي څرګندوي.
د دې ترڅنګ بیا ځینې کارپوهان له قانوني پلوه هم د چودر نثار د دې خبرې جاج اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای که د پاکستان د آئین په تناظر کې وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې وسلوال طالبان د دې هیواد د دشمنانو په زمره کې راځي.
هر هغه کس چې هغه د پاکستان ریاستی ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر ضد باندې اصل راپورته کړی دا هغه انټی پاکستانی دا هغه د پاکستان دشمن ده. او نظام کا په خپل الفاظ د یو عین شکل لري یا دای ورکوي یا جان ته عین وایي آخر یو بېله خبره ده. که د پاکستان عین په تناظر کې ورته وګوري نو زوایم چې بالکل دا خو انټی پاکستانی دي.
خو دلته یو پښتنه دا راپورته کیږي چې اخر د داخله چارو وزیر له داسې ډول بیان څخه څه ترلاسه کول غواړي. په اسلام آباد کې مشت د سیاسي چارو کارپو امل خټکی دوه اړخونه په ګوته کوي.
یو اړخ خدا دې چې حکومت لا تر اوسه پورې دا کوشش کوي چې خبرو اترو د لارې چې دی نو د پاکستان تاریخ طالبان پاکستان سره چې دی نو روغه جوړو کی او یا دا چې لارې چارې ولټي چې په پرمن طریقه باندې دا مسله پای ته ورسي. او دغه خبره دا ده چې هغه په دې طریقه باندې غواړي طالبانو هم د بیا سره کی او غوښتنه کوي چې تاسو مونږ چې دی نو هغه ملک دشمنه نه ګڼو. البته دا تاسو چې کوم اختلافات دي مسائل دي دا د حکومت سره دي.
په پاکستان کې ځینې داسې کارپوهان هم شته چې وایي د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان دغه بیان د طالبانو په اړه په هیواد کې د موجود د حق سوچ د بدلولو یو کوشش دی چې وسوال طالبان پاکستان دشمنه ګڼي او پر ضد یې د جدي کاروایی غوښتنه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
او سمیر نړیوال رپورت د یوکرين په اړه بیا ورسره برته د پاکستان رپورتونه ترازو. روس وايي چې چیرې اروپאי اتحادیه د کرایمیا د اشغال پر سر پر روسي په روس بندیزونه ولګوي دوی بیا بی خوابه پرینشتی. د کرایمیا پارلمان د پنځم پرت رای ورکړی چې دا سیمه دی د اوکراین په ځای له روس سره یو ځای شي. د دې تفصیل به د مشال ریډو د خبر مرکزی څنګ په رپورت کې لجان اقال کوزی وورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل روسیه به د بندیزونو او غواخونو لهجې ونه مني او کچیر عملی شي به جواب به پاتې نشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي اروپایي اتحادیې به هدا ورانونکي دریز غوړه کړي او د ویزو د آزادولو او د یو نوي اساسي تړون د لاسلیک په ګډون په ډیرو برخو کې له روسیې سره همکاري نه کوي. اروپایي اتحادیې ویلي کچیرې د روسیې حکومت په صورتونکو ورځو کې له اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي دوی به د شتمنیو قیدولو او د روسیې د حکومتي چارواکو پر سفرونو د بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. د مسکو پولیس وای له 15 څخه زیاتو کسانو د جمعې پورز سنت باسل کلیسا ته نږدې لارونو کړ او د روسیې د بیرغونو پر پاولو سره په کریمیا کې له روسی پلو چارواکو سره چې غواړي له روسیې سره یو ځای شي خپل پیوستون څرګند کړ. دا کسان د کرملین دیوال ته نږدې د مشول او شعارونه ورکول چې موږ یو یو. د ویرا په نامه یو ویلارون کوونکی وویل کریمیا ټول اوسیدونکي ځانونه روسان بولي. دوی له اوږدې مودې راهیسې غواړي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي او دا ځکه دوی نه دي خوښ چې ډېر پخوا کریمیا له روسیې څخه جلا شوې وه. د کریمیا پارلمان د پنجشنبې په ورځ رایه ورکړه چې دا سیمه دې له روسیې سره یو ځای شي او دا مسله به د مارچ په 14 ټول پوښتنې ته وړاندې شي. په عین حال کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتشینوک وویل د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې به ونه مني چې غواړي کریمیا له روسیې سره یو ځای کړي. په متمدنې نړۍ کې به هیڅوک د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې پر رسمیت ونه پیژني چې د دغو په اصطلاح چارواکو لخوا ترسره کیږي. یاتشینوک دغه راز وویل اوکراین له روسیې سره خبرو ته چمتو ده خو په دې شرط چې مسکو باید خپل عسکر له کریمیا څخه وباسي او د بیلتون غوښتونکو او ترورستانو ملاتړ بند کړي. له بلې خوا د روسیې د ولسي جرګې یا دوما او مشرانو جرګې رئیسانو د جمعې په ورځ د کریمیا د پارلمان له رئیس ولادیمیر کورستانتینوف سره وکتل. د دوما رئیس سرګی نارشکین له کتنې وروسته وویل د روسیې ولسي جرګه به د کریمیا د تاریخي انتخاب درناوی وکړي. ای تارتاس اژانس لیکي نارشکین په خبرو کې دا هم وویل چې نه یوازې کریمیا بلکې ټول اوکراین باید چې له روسیې سره بیرته یو ځای شي.
د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یوه بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو لپاره د لویو صنعت پراختیا ترمان لاندې ای ایف پی خبري اژانس یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د موبایل ټلیفونونو لپاره د لویو اپلیکیشنز جوړولو صلاحیت لري خو ځوانانو ته په دې صنعت کې د روزنو ضرورت دی. د مقالې نور غټکی له ګلایا ساورو.
ایف پی خبری ایجنسی کې د پاکستان لاهور ښار د تاریخ او کلتور په حواله ډیر مشهور دی خو نوې کلیه د موبایل ټلیفون کې د لوبو سافټویر جوړول پیل کړی دی. په دغه ښار کې په یو پراخ او کلاب دفتر کې ناس ځوانان یو ښه ماحول کې د آی ټی صنعت ته وده ورکوي او د دې مالک یو ځوان بابر احمد دی. خبری ایجنسی کې دردیش کلن بابر د امریکا په یو پوهنتون کې د سرکټ انجینیرینګ زده کړې ترلاسه کړې وي او په 2008 کال کې د مایند سټارم سټوډیو جوړ کړه. په دې سټوډیو کې 30 کسان کار کوي او په 2010 کال کې د موبایل ټلیفون لوبه ډیره زیاته مشهوره شوه. د دې روسو د مافیا فارم په نوم او بیا په 2010 کال کې د کرکټ نړیوال کپ رسمي لوبو اپلیکیشن هم جوړ کړو. خبري جنس د بابر په حواله په مقاله کې وای چې د دې مقصد یې پاکستان د لوبو په نړۍ کې رامنځته کول دي. دغه په خبره د آیفون راتک سره د موبایل ټلیفون کې د لوبو نظریه بدله شوه. خبر ایجنس د بابر د خولې زیاتوي چې په عمومي توګه د کمپیوټر او یا په کور کې د لوبو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مصرف کیږي، خو د موبایل ټلیفون لپاره د لوبو سافټویر جوړولو باندې لګښت کم راځي. خبر ایجنس د یو بل سافټویر انجینیر جاذب ظهیر په حواله وای چې هم دغه وجه ده چې مشرقي یورپ، پاکستان او فلپاین د سافټویر جوړولو مرکز جوړ شوی دی. خبر ایجنس د حکومتي شمیرو په حواله لیکلي چې دا وخت په ټول هیواد کې 40,000 کسان د سافټویر صنعت سره وابسته دي. خبر ایجنس د ظهیر په حواله زیاتوي چې په پاکستان کې ځوانانو لپاره ډېری ښه موقع شته چې د ټکنالوژي په میدان کې ورته روزنه ورکړل شي، نو دوی په زړه پورې سافټویر د جوړولو توان لري.
داو ګل آیاس اوسم د پښتو د شاعر او لیکوال غنی خان په اړه یو رپورت. د جمعې پر ورځ په پېښور کې د سحر د یو پښتو یو آنلاین مجله چلوي په نوم یو انجو غنی خان د شوزو په نظر کې په نوم د یو د سوري او د غنی خان د عکسونو د نندارتي تیاری کړی وو. د سوري ته ګڼ شمیر ز شوزو ویناګانې وکړي او د غنی خان په شاعري کې شوزو ته په ورکړل سوي اهمیت رڼا واچوله. د پېښور د مشال ریډیو خبريال په دغه رپورت لري.
د ستوره کې د ژوند بیا بیا لو برخو سره تعلق درونکو زنانو غډون وکړو. غونډه ته د وینا په وخت زنانو تقریر کوونکو د غنی خان په شاعرۍ کې د زنانو په ذکر او مقام رڼا واچوله. د دې دستور کې د پاکستان او افغانستان د مختلفو مصورانو جوړ کړی شوی د غنی خان عکسونه هم ننداري لپاره یې خودي شی وو. د سحر پنوم انټرنیټي مجلې مشر ازرا نفیس مشال رډیو ته د دې دستور په اړه ویل،
د غنی خان بابا ستکلی سجیشن په حواله سره ډېر شی پروګرامونه او شو په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر پنړی کې ډېر ریزونو کې دا پروګرامونه او شو خو چې کوم شی کمه ما محسوسولو هغه دا و چې د زنانو ټرن اوټ ډېر زیات کم وو. نو ما دا سوچو کو چې د خزو یو ایکسکلوسیولی سیمینار چې د غنی بابا نه موږ احساس کو پائے کې موږ خپل نوټډ فیمیل سپیکر صرف راولو چې موږ دنیا ته دا وخایو چې زموږ پښتنې خزي پښتنې مېرمنې هم په هر فیلډ کې هر ورک اف لایف کې وګ په وګ کار کوي.
غونډه کې ګډون لرونکي د پښتو ژبې زنانه شاعري سلمى شاهین ویناوه چې غنی خان د امن او مینې شاعر وو او نه صرف په شاعرۍ کې بلکې د هغه په مصوره کې هم د امن او مینې پیغام جوت دی.
او وی فور د بیوټی د عشق او د رومانټیسیزم د شاعرو د چې نن کوم سیمینار او شو او کوم خبرې پکې شوې ده نو هغه کې د کتاب ګورې نو هغه کې اړو دا خبره د سشتر تفریق په هسته د خزه د سړې ده ایکول د انسانانو خبرې کړي ده.
د پښتون ځوان کل پرمختګ لپاره کارکون کې سماجی کارکونه ګلاله اسماعیل ویناوا چې غنی خان مدام د پښتنو د ترقۍ او د یووالي سوچ کړي وو او پښتنو ته ځان رسونکو عناصر یې په خپل شاعرۍ کې په ګوته کړی دي. هغه زیاته کړه،
ته یو جنۍ د زنانه په حیثیت باندې زما لپاره غنی خان ډیر اهم دی ځکه چې هغه په خپل شاعرۍ کې خزې ته د مور په حیثیت باندې کتلې دي، هغه ورته د خایست په حیثیت باندې کتلې دي، هغه ورته د یو خیال کول په حیثیت باندې کتلې دي، هغه د خزې حسن مستایل دی، هغه د خزې اهمیت استایل دی او د دې نه علاوه زما لپاره هغه ځکه اهم دی چې زه د یو پښتون قومي سیم او هغه د پښتنو د لپاره ډیر غټ سوچ کړو. هغه خپل چې پښتانه د ترقی کی هغه د کوم په شانتۍ پرایوزای شي.
یاد دی وی چې پروان کال کې د غنی خان بابا د زیګنی سل کال پوره کېدو باندې د جشن لمانځلو لپاره د فکر تړون په نوم جوړ شوی ټولنې 2014 کال د غنی خان بابا په نوم د لمانځلو اعلان کړو.
دا د مشال ریډیو د خبريال ریپورت د غنی خان په شاعري کې شوزو ته په کم نظر کتل سوي دي. ریپورت موريدي او اوس هم د سلام پښتونخوا د اول نیمایي د بریالي سمدي په ځاغ پاتره سو.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو مست درکړو چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د زمکه غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خو گجانا زندگی تیرو
بریالی سمدی پژغ کې مو سندره واوریدله او اوس هم نه نیمې بجې کېدونکې دي. فرخنده وزیر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخ عملیات پیلولی شي که چیرې طالبانو د جنګ بندۍ خلاف ورزي وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېښتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د سند د ترپارکر په دښته کې د نمونیا او د خوراک د کمی د وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی یره څرګندوي دغه شمېره زیاتېدلی شي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبین وایي افغان حکومت خزو ته په درنسترګانو ګوري او پر خزو د جنسي تیریو او نورو اخلاقی جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د خزو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې نن په دې حواله په مختلفو خارونو کې د خزو په حقونو او مسلو به مختلف پروګرامونه هم ترسره کیږي. د ملیزیا هوایی کمپنۍ وایي دوی د خپل یو جاز سره چې 209 کسان پکې سپاره وو رابطه پرې شوې ده. دوی زیاتوي د هوایی ټرافیک د کنټرولر د هغه جاسر رابطه پرې شوې چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو. په دغه الوتکه کې 228 مسافر وو او 12 تجاز عمله وه. روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د څه قسم غلط ګام پورته کولو خلاف خبرداري ورکړې د کوم له وجې چې د دواړو هیوادونو تعلقات خرابېدلی شي. او د تهران د اټومي پروګرام یو مرکچی وایي لشپګو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د رواني اونۍ خبرې ګټورې وي. د کارپوهانو دا خبرې به د ایران او شپګو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13مه به په ویانا کې وشي لار هواره کړي.
فرخنده وزیر وایي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې په خپلو اداریو کې څلې کې د مشال ریډیو په اسلام آباد کې میشت خبریال دغه د دې ورځپاڼو کې د دوو ورځپاڼو ادارې لوستي او دا رپورټر لښلې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د امن لپاره د مذاکراتي کمیټو غړو د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړی دي چې پکې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو د ترهګرۍ پیښو ودرولو او ترهګرۍ پیښو کې ککړ کسان په ګوته کولو په شمول یو شمېر چارو باندې غور وشو. ادارې وړاندې لیکي چې دې ملاقات کې لټولو اهمه فیصله د طالبانو سره خفیه مذاکرات شروع کول دي او دغه رنګ د طالبانو سره مذاکرات ښه جوړول لپاره یو بل پارلیمانی کمیټی به هم جوړولی شي چې پکې به وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د پوز نه پکې یو نماینده شامل وي. د ادارې په وینا چې د خفیه مذاکراتو لړکی د پاکستان د تجزیه کارانو دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. یو وایي چې دا د خفیه وکړل شي، ولې بیا بل ډله وایي چې د ملک د سلامتۍ لړکی ټول ولس خبرول ډیر ضروری دي او دې لړکی مخالف ډلې هم اعتماد کې اغستل په قامی کټو کې دي. ادارې کی وای چی بہر حال مذاکرات خفیہ ساتل او دی کی پوسٹ شاملول لڑکی ډیر د سوچ او فکر نکار اغستل پکار دی او دا چی اوس هم حکومت غواړي چی مذاکرات مخ پوڑان دی لاړ شي او امن پزی شي. نو داس کی نه واضح حکومت لا بلکې طالبان لا هم د نرمۍ خود نه پکار دا او بای چی دوان ډلې د مذاکرات لړکی ټول خندان لری کړی او دی ملک کی یو وار بیا امن پزی شي. بل پلو د پیښور نخبریدون کی مشرک ورس پڼ خپل ادریه کې لیکي چی د وفاقي حکومت لخوا شمالی وزیرستان لپاره د بنیادی سہولتونو د پیکج لا عمله با د دغزې اولستا سناسا خېګړ ورسی. ادارې وړاندې لیکي چې د لړکی حکومت د شمالی وزیرستان اولس لپاره لس ارب روپۍ به لیکړي دي، او دې کې با د سړکونو او اسکولونو د تعمیر نه علاوه بیروزګار ځوانانو ته بې د سود قرضې هم ورکول شي. ادارې زیاتوي چې دا خو د حکومت لخوا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د وزیرستان خلکو ته هم خپل پام راوګرځولو، ځکه چې د فاټا اولس ډیر ځپلې شوی دی او د تیرو لس دولسو کالو راهیسې د جنگ له وجې د دغه ځای کاروبارونه او تعلیمي ادارې تباه شوي دي. ادارې اخیر کې وایي حکومت له خپلو منصوبو شروع کولو سره سره بهر ملکی د خیر ښېګړو ادارو سره هم رابطې کول پکار دي چې قبایلي سیمو کې د خیر ښېګړې کارونه وکړل شي، ځکه چې وزیرستان کې په معاشرتي او معاشي دواړو څانګو کې د خصوصي توجه ضرورت دی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د پاکستان په اسلام آباد کې په وروستیو کې د بمی چاودنو وروسته په عدالتونو کې د نصب کړل شو وبخشی په د گیټونو په اکل لیکلی دي چې تر اوسه غیر فعال دي. برخلاص انجلس ټایمز رسپانې لیکي امریکایي فوج د زیارت په ورځ په افغانستان کې د غلطي سره د سوي هوایي برید پاړه له هیواده بخښنه غوښتي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اسلام آباد د اف 8 په کچرو کې د بمی چاودنې وروسته په دوا او یا غنټو کې دننه د اسلام آباد انتظامی د عدالتونو د حفاظت لپاره سی سی ټی وی کیمرې او د چیکینګ گیټونه نصب کړل، خو رسپانه لیکي یو ستونزه اوس هم موجوده ده چې د نیمو نه زیات گیټونه کار نه کوي. دا سخکاری چې د اعلی عدالت لخوا په ورکړل شوی مهلت کې دننه د کار کولو په تادی کې انتظامیه معیار ته پام نه دی کړی. که څه هم کیمرې او گیټونه په ورکړل شوی وخت کې دننه ولګیدل، خو بیا دغلته د بجلی د کنیکشن ستونزه هم موجوده ده. دغه کمی د پوره کولو لپاره د اسلام آباد پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي په دریو غیر فعال دروازو د هر راتلونکي کس ته چیکینګ لپاره تعینات شوی دي. په دوی کې یو پولیس چارواکي ویلي چې د ټیکنیشن لامل دروازه غیر فعال ده. د اسلام آباد انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسپانې ته ویلي دي چې دا یو لویه علاقه ده او انتظامیه لپاره د غلطه د بجلی کنیکشن لګول ګران دي. دغه چارواکي ویل چې عدالت د دریو گیټونو لپاره بجلی ورکړې ده. عدالت ته یو تلونکی کس متین خان رسپانې ته ویل چې حیران دی، دغه المیه پس اوس هم د انتظامیه په کار کې نیمګړتیاوې دي او لا هم دروازې فعال نه دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي امریکایي پوست د زیارت په ورځ په خطا کې د افغان پوست په چیک پوست په هوایي برید خفګان سرګند کړي. په دغه پیښه کې 15 افغان سرتېري ووژل شو او تر اویا پورې ژوبل شو. د افغانستان په شرقي ولایت لوګر کې یاد هوایي برید چې امریکایي پوځي چارواکي یو بدمرغه پیښه بولي، په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکایي او افغان چارواکي دا هغه راضینامې په حق له اختلافات لري چې د روان کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو له موجودیت سره تعلق لري. خو ولسمشر حامد کرزی د زیارت تپېخې په غبرګون کې پر رد عمل ښودلو کې ډېر سخت نو، چې د سریلانکا د دورې په وخت خبریالانو ته وویل د واقعې تحقیق روان دي. نوموړي په فوري توګه نړیوال ځواکونه ونغندل او زیاته کړه چې نیټو په خپله د غلطه اعتراف کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په خبره نیټو ورته ویلي چې د یادې مسلې تحقیقات په کوي او وروسته به پرې خبرې کوي. رسپانه لیکي د کرزي لخوا د فشار له امله امریکایي پوځي چارواکو په خاصه توګه په رهایشي سیمو کې د هوایي بریدونو استعمال کم کړی دی. که څه هم افغان پوځ وایي چې له طالب وسلوالو سره په جګړه کې ورته د امریکایي هوایي طاقت ضرورت وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. او اوسم یو بل رپورټ راځو، هغه دا چې د افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د امیدوارانو لخوا انتخابي کمپاین اروست از تیزی شي. هم په دې لړ کې د جمعې پر ورځ د ولسمشری لپاره کاندید زلمی رسوس په جلال آباد کې یو غونډه ته وینا وکړه. نوموړي ژمنه وکړه چې ولسمشر سور نو د مځکو د غاصبونو پر ضد به ګامونه پورته کوي. په دې غونډه کې نور څه وویل سو راځي له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال بازمد عابد په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ولسمشری لپاره کاندید ډاکټر زلمی رسول خپل انتخاباتي ټیم سره د جمعې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې د زرګونو خلکو په وړاندې ژمنې وکړې چې که ولسمشر منتخب شي نو اداري فساد به له منځه وړي، د ځمکو غاصبین به محاکمه کوي، قانون به پلي کوي او د افغانستان د پرمختګ لپاره به کار کوي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال الحاج میرویس یاسینی چې د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین عمومي مسؤل دی په ننګرهار سربیره ل کونړ او لغمان څخه هم په زرګونه تنه رابللي ول. تیره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید قیوم کرزی له کاندیداتورۍ تیر شو او له زلمی رسول څخه یې حمایت اعلان کړو. د نوموړي ورور محمود کرزی وویل چې دوی له زلمی رسول سره ځکه یو ځای شول چې د افغانستان لپاره یې یو شان پلانونه لرل.
د قیوم کرزی ټیم د محترم ډاکټر صاحب زلمی رسول د ټیم سره اتحاد وکړي، هغه د مشترکو برنامو دلیلو صلح زمور د افغانستان د خلکو تبار ډیر زیات ارزښت لري. په دې کې به یو داسې میکانیزم مطرح سي چې انشاءالله موافقت به وشکی کې او د صلح په ټیمانو کې به د افغانستان مشران وي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پر هغه باندې اعتماد وکړي.
ډاکټر زلمی رسول وویل چې که ولسمشر شي نو قانون به پلي کوي، د فساد مخه به نیسي او د ځمکو غاصبین به محاکمه کوي.
مون تعهد کړی او نن بیا کوم چې د قانون په تطبیق کې به هیڅ مراعات نه وکړو. مون پلان لرو چې د زموږ د غصب مسله ژر تر ژره یو ځل یو خواته کړو. زه مطمئن یم چې د زموږ د غاصبینو او ملسینو پر ضد په جدي مبارزه وکړو.
لکه لنه چې د ولسمشرۍ لپاره په رسمي ډول کمپاین پیل شوی، زلمی رسول دویم کاندید دی چې د خپلې انتخاباتي مبارزې په لړ کې ننګرهار ته راځي. تر دې وړاندې ولسمشرۍ ته یو بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله هم د انتخاباتي مبارزې په لړ کې ننګرهار ته راغلی و.
دا خو د زلمی رسول په جلال آباد کې انتخابي کمپاین، خو هلته بیا د جمعې پر ورځ د خوست ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د سلګونو ځوانانو او مشرانو په ګډون د ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ امیدوار دی په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ډاکټر عبدالله د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته غوره او وړ کاندید وباله. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د ترزی او علي شرب سرحدي ولسوالۍ کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز دفتر یو شمېر مسؤلینو په خپلو خبرو کې ویل چې ډاکټر عبدالله د افغانستان راتلونکي سولې، ټیکاو او پرمختګ لپاره ښې برنامې لري او نوموړی به د بریالیتوب په صورت کې د خوست کډرونو ته په لوړو دولتي پوستونو کې دندې ورکړي او په دې ولایت کې به یو شمېر بنسټیزې زیربنایي پروژې پلي کړي. د افغانستان د قومونو پیوستون شورا رئیس غازي نواز تڼي ترزی کې مشال راډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې اوس په ټولیز ډول د خلکو د سیاسي پوهې کچه لوړه شوې او د ژبنیو او سمتی توپیرونو پر ځای ولس د نومان په وړتیا د هغه پر تعهد برنامو حساب کوي. د ده په خبره د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو پریکړه کړې چې ډاکټر عبدالله عبدالله ته رایه ورکړي.
نن ورځ د علي شیر او د تریزیو په ولسوالۍ کې د ځوانانو په سلګونو تعداد ځوانان جمع شوي. د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه د ملاتړ غونډه وه، ډېره فراخه غونډه وه، د لرې منطقې خلک وي، ډېر زیات وي. الحمدلله ټول هوډ وکړه او پریکړه یې وکړه چې موږ به د علي شیر او تریزیو ولسوالۍ ټول خلک په یو غږ ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته رایه ورکړو.
قومي مشر مدیر میرزمان صبری مشال رادیو سره خبري کول چې د تریزیو او علي شیر په شانلري سرحدي ولسوالۍ کې د غونډې جوړول او په هغه کې د خلکو زیات ګډون دوی راتلونکو انتخاباتو ته ډیر هیله من کړل. د یادونه ورده د خوست په مرکز او بیلابیلو سیمو کې په دې ورسته کې د جمهوریت ریاست د شمیر نمائندانو په ملاتړ لوی وړې غونډې جوړې شوې دي.
دا خو په خوست کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډه، خو هلته بیا د افغانستان په کونړ کې د سالارزی کوم په سلګونو کسانو د ولسمشرۍ له نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او پریکړه کړی چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به خپلې په زرګونو رای اشرف غنی ته ورکوي. د ملاتړ په مقصد په اسدآباد کې غونډه جوړه شوې وه چې یادې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
غونډې ته مولوی محمد انور وویل د اسلام په مقدس دین کې د یو حکومت جوړول فرض ګڼل شوی او د مشرانو په ټاکنه کې د هر چا ګډون لازمی کار دی. که څوک په ټاکنو او د یو سالم حکومت په جوړونه کې خپله قیمتي رایه استعمال نه کړي او په راتلونکي کې د هیواد په زیان حکومت رامنځته شي، د قیمت په ورځ به یې ځواب هغه کسان ورکوي چې چا د حکومت په جوړونه کې ونډه نه وي اخیستې.
حکومت جوړونه په انسانانو مسلمانانو باندې درب یو فرضی حکم دی. کدا حکم دا ولسونه په ځینې کې اجرا نه کی، حکومت جوړ نه کی، او قبایلی سیستم دوی کې رواج وي، نظام نه وي، ګډوډي وي، دا ټول ولس به ګناګار وي. دا به در په وړاندې پختل کیږي چې ما تاسو ته د نظام جوړونې حکم کړی، ولیم جوړ نه کړ. نظام جوړونه فرض ده. د حکومت جوړونې وازنې لار هغه د انتخاباتو لار ده، معنی یو یو عام بیعت دے حکومت جوڑی گی ولسمشر ٹاکل کی گی پاچا ٹاکل کی گی خلق پدے مکلف دی مجبور دی داغ سر بیعت وکی لاس ور کی
قومی مشر حاجی مرسلین ویل دوی دا ولسمشرے ٹول نماندانو پلانونا علمی ورتیا او تجربے مطالعہ کری او پا ٹولو کی ورتا ڈاکٹر اشرف غنی احمد زی ور نمان معلوم شو او پا حمدی اساسی ورسخا دا ملاتر پریکڑا وکڑا
دا دا علمیتو دا دا صداقتو او دا دا وجود کې د افغانستان راټولېدل منګلې دلی دي د دې لپاره چې افغانستان ته ځان شي د دې سړي په وجود کې علمیت لیدل دي صداقت هم پکې لیدل دي برنامه منګه کتل خو خوشوینم او دونه وس پکو چې ډاکټر اشرف غنی با د ریاست جمهوریت په دروازه باندې دا غتوانه خدای په امداد باندې چې په منګه تاسو کې روح چولې دي په دغه دروازه به نن باسو
په کونړ کې له ډاکټر اشرف غنی احمد زی په داسې حال کې د سالارزیو قوم ملاتړ اعلانوي چې د ناړی په ولسوالۍ کې 13 ورځ د ګجرو یو شمیر مشرانو بیا د ډاکټر عبدالله په ملاتړ غونډه وکړه
دا خو د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو لپاره د امیدوارانو غونډي انتخابي کمپاینونه وادي شمنی او قولونه خو بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان یو بل غوښتنه لري او غدا چې دوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې باید د بشري حقوقو ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي احمد تکل په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې له څېړونکي حوریا مصدق سره مرکه کړې چې راځي ورته غوښتو
میرمن مصدق څه باعث شول چې تاسو دا بیان خپور کړ او په دې کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو د غوښتنه وکړه چې بشري حقوقو ته د خپلو کمپاینونو په د اجنډا په سر کې ځای ورکړي آیا دا موضوع تاسو د دوی په کمپاینونو کې نه ولیدلې
متاسفانه نه ځکه چې تقریبا یو میاشتې راپدې خوا چې د کاندیدانو د خپل کمپاینونه شروع کړي ده د دې کمپاینونه متاسفانه د بشري حقونو او هغه فقرې چې موږ د خپل برنامه دوی ته یادونه کړې ده متاسفانه دوی کومه برنامه نه لري دوی دې لپاره کوم تعهد نه لري او موږ دا مشکل ولیدل د دې عمله موږ د دې برنامه خپور کړ
اما په 15 کلونو کې میرمن مصدق تاسو څه تمه لرئ چې هغه کار به وشي چې په 13 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو او نړیوالې ټولنې په موجودیت کې ونه شو
زمون خیله هم داده ځکه چې تقریبا د 13 کلو راپدې خو متاسفانه ولسمشر حامد کرزی او د هغه مرستیالان او ټیم متاسفانه داسې یو کوم تمایل نه درلود چې د بشري حقونو باید په افغانستان کې ټینګار وشي د دې په خاطر زمونږ هیله هم ده چې د نوې ولسمشر په افغانستان کې باید داسې یو تعهد کړي چې د دې برنامه باید هرومرو اجرا بشي او افغان خلک د زورولو او بشري حقوقو مشکلات باید پای ته ورسوي خو زمونږ نظر هم ده چې متاسفانه د دیالس کالو راپېخه ولسمشر حامد کرزی او د هغه ټیم داسې کوم تمایل نه درلود ځکه چې د ولسمشر حامد کرزی د ټیم په شکل کې هغه اشخاص چې موجود دي دوی هغه اشخاص دي چې د بشري حقوقو د سرغړونو سره شریک دي یا متهم دي زمونږ هیله ده چې نوی ولسمشر کولای شي چې دا برنامه داسې مشکل هم نه دی که تمایل سیاسي موجود وي زمونږ په نظر کې دا برنامه هرو به مرو اجرا وشي
عمدترین موضوعات چې تاسو غواړئ د کاندیدانو په کمپاینونو کې وایورئ د بشري حقونو په اړه کوم دي تر ټولو عمده اندېښنې تاسو کوم دي
زموږ تر ټولو عمده اندېښنې یو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ده موږ غواړو چې نوې ولسمشر باید د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ باید وساتي دوهمه د ملکی افرادو د تلفاتو دریمه د ښځو حقونو د اجا کولو مسله ده د بیزای شوی خلکو مسله ده اعدامونه یو بل مسله ده او همدارنګه د انتقالي عدالت هم یو مهمه مسله ده
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شاملا
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی
روختیا او درملنه
په دونی می بجی
سروے
په درینی می بجی
جمهوریت
په پاو کم سلور بجی
نو خیالونه نو سازونه
په سلورنی می بجی
اروپای ټولنه وایي د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره به د هیواد ته څارونکي ورواستوي. دا چې څارونکي به په څه شمیر او څه مقصد افغانستان ته لاړ شي، تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې له جان آقا الکوزي واورو.
اروپایي اتحادیې د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې د راتلونکي میاشتې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند هیواد استازی 30 برمان کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشري ویل په افغانستان کې انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د سیاسي قدرت انتقال ته لار هواروي. آشتن په ویلامي کې ویلي افغانستان ته د اروپایي اتحادیې څارونکو ډله به په خپل نوبت ډاډ حاصل کړي چې انتخابات به اعتباره، پراخ او د امکان تر حده شفاف دي. اروپایي اتحادیه هم ویلي چې څارونکو ته د افغان حکومت لخوا بلنه ورکړل شوې ده. فرانس پریس خبري اژانس لیکي ناتو ځواکونو په تهیلې چې د روان کال په پای کې له افغانستان ووزي او یو محدود شمیر عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې په مقصد پاته وي. دا اندېښنې هم شته چې طالبان فرصت ته ګوري او د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن حملو ته زور ورکړي.
جانا قال کوزی زخه تاسو ریپورت واوریدئ. او اوس هم د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو. له دې وروسته هم یو ریپورت درته لرو.
سب سودا کے اپما کے سودا ہم گرجیدا سدا سز مکا گرجے دم چے پما ہم گرجیدا سدا سز مکا گرجے دم چے پما ہم گرجیدا سب سودا کے اپما کے سودا ہم گرجیدا سب سودا سودا خلق بے خوف او کو په انتها کې د خوف هر سړی سرا پسنګ کې بنا هم ګرځیدا پتا سز مکا ګرځې دم چې په ما هم ګرځیدا سب سودا سودا لنو بیا والے اخر جچر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرزے دا پتا سزم کا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا سب سودا سودا
د هارون بچا پښک مو سندر اوریدل د اوسم یو رپورت لرو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنی سفیر په افغان حکومت تنقید کړي چې لا هم افغانستان د شوز لپاره یو ښه چاپیریال یا ماحول نه لري او دا هیواد د شوز د حکومت د نړیوال مبارزې لومړی جبهه ده. فرانس میلبن دا خبره د انګلستان ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي چې ځینې برخې درته جانا قال کو سي اوروي.
افغانستان ته د اروپای اتحادی سفیر فرانس میلبن وای افغان حکومت خزو ته په درندسترګنه ګوري او پر خزو باندې د جنسي تیری او نور اخلاقی جرمونو عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. افغانستان ته د اروپای اتحادی سفیر وای که څه هم چې په افغانستان کې د زیږونو په وخت کې د خزو د مړینې کچه راټیټه شوې او سترش میرنجونی خونځیو ته ځي، بیا هم دا هیواد د خزو لپاره تر ټولو بد ځای دی او افغانستان دغه راز د خزو د نړیوالو حقونو د مبارزې لومړۍ جبهه ده. خاغله ملبن چې د مخکې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر وو په جمهور رئیس کرزی باندې په مستقیم ډول انتقاد نه دا کړی، خو وایي چې افغان حکومت په مجموع کې د ښځو د حقونو د تامین په کار کې خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي او د هغو محافظه کارانو پر ضد غږ نه دی پورته کړی چې ښځو ته له کوره بهر د وتلو او کار کولو حق نه ورکوي. خاغله ملبن د مارچ د اتمې یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مرکې کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو لپاره چې کوم کارونه شوي موږ پرې قانع او خوښ نه یو. په خواشینۍ سره زه وینم چې افغان حکومت لا هم د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکوي او په دې اړه کومه قوي پالیسي هم نه لري. ګاردین ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس حامد کرزی تل ځان د ښځو د حقونو مدافع بولي، خو په دې وروستیو کې هغه لاسته راوړنې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي چې د طالبانو د رژیم له لنګېدو راهیسې په افغانستان کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه لیکي تیر کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د پارلمان لخوا رد شو، په ولایتي شوراګانو کې د ښځو لپاره څوکۍ کمې شوې او د عدلي وزارت هغه وړاندیز تر غور لاندې نیولی چې له مخې د زنا لپاره د سنګسار سزا عملي کیږي. پارلمان څه موده وړاندې هغه قانون هم تصویب کړ چې د کورنیو شخړو په صورت کې په محاکمو کې د کورنۍ د خپلوانو شاهدي رد کړه. دا قانون وروسته د جمهور رئیس کرزی لخوا تعدیل شو. د ګاردین په باور په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ځکه مخ په زیاتېدو ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې له دې هیواد سره د لویدیځوالو لیوالتیا کمه شوې ده. د افغانستان ښځې دا اندېښنه هم لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د دوی حقونه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې معامله شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ښاغلی فرانس میلبن وای زه پوهیږم چې ولې افغان مېرمنې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. دوی تل له ما سره په خبرو کې دا مسله یاده کړې ده. ښاغلی میلبن په مرکې کې ویلي زه له هغه نظر سره موافق نه یم چې وایي چوپېدل هم یو انتخاب دی. موږ باید زیات هیلمن اوسو. زموږ په اجنډا کې باید دوامداره ترقی او پرمختګ شامل وي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر فرانس میلبن له ګارډین ورځپاڼې سره مرکه چې درته ځینې برخې جانا قال کوزي واورولې. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې سندره پای ته رسو خو البته په دې بله غړي کې به بیا ستاسو په خدمت کې.